می بعدی رادیو آزادی را به میزبانی صفی استانگزای میشنوید. صفی جان خوش آمدید.
خیر از یاد منانه کن فرشتنگا کرمو ودن. وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. دغه پروګرام تر نهه بجو دوام کوي چې په دویمه نیمایي کې ډېر برخه د ګوړیا چارونیز تفریح پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر څه مخکې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1995 کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلانوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی ازموي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانی خیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي، خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. محمد رادمنش:
ما اکنون در حومه ولسوالی جانیخیل
دی وی ازموږ ځواکونه د جانیخیل ولسوالی په شاوخوا کې ځای پر ځای دي، خو سیمه یعنی په ولسوالی کې د طالبانو په لاس کې ده. ازموږ ځواکونه له توپچی انجینری ډلو او هوایی ملاتړ سره د ولسوالی پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي او پر لاروی ماینونه ځای پر ځای کړي، نو امنیتي ځواکونه د ځان او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره ساوکا او په احتیاط حرکت کوي. ښاغلی رادمنش سرګند کړ چې په یولس ولایتونو کې پرون شپاړس پوځي عملیات کړي دي او همدارس په دغو عملیاتو کې زیات تلفات هم مخالفینو ته اوښتي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1995 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي. دغه وزارت ویاند حامد عبیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې د زده کړې لپاره کامیاب شوي نه دي، خو وی ویل سږ کال یې هڅه کړې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د سلور ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژي کار وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به په د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم وسپارل شي.
قرار است وزارت یه انکشاف دهات از مجرای برنامه انکشاف صنایع رسایی خود امروز برای
دی وی تمد د کلیو بیارغونی و پراختیا وزارت د کلیوالی پراختیا په پروگرام کې کوچیانو ته د یخچالونو د پروگرام د ورکړي پروگرام پیل کړی. ډیر لبنیات کوچیان تولیدوي په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د دې لپاره چې هغوی خپل محصولات ښه وساتي او بازارونو ته د خرڅلاو لپاره ورسوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی رستمی څرګنده کړه چې په لومړي پړاو کې د پروان، بلخ، ننګرهار او هرات د یو شمېر کوچیانو سره دا مرسته کوي. د هغه په وینا د مرستې له دې ځانګړي پروګرامه به د کوچیانو لږ تر لږه 2000 کورنۍ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمانې په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی دی. غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لونې درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي. ورزود سیمیاون له مهم خبرونه ته. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران د تحریک امیز فعالیتونو او د سټلایټ د دسګه لګدون کې راکټ د توغولو په خبرګون کې اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مینرشن ویل متحده ایالات به د بالستیک میزایلو په تړاو د ایران د حکومت د فعالیت د مخنیوي هڅو ته په شدت دوام ورکړي. ایران د پنځمې پر ورځ داسې راکټ چې د ساتلایت د سکای لیږدوله وتوغول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیرای کړی دی. د امریکا د خزانې وزیر وویل تازه اعلان شوي بندیزونه د ایران د بلستیک میزایلو او نورو تحریک امیزه فعالیتونو په اړه د امریکا اندېښنه څرګندوي، خو ایران ادعا کوي میزایل له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی د ازموینې لپاره توغولی دی. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت د انټرکانټیننټل بالستیک میزایل چې له یوې لویې وچې په بله وچه کې هدف ویشتلی شي د ازموینې لپاره توغوي. د شمالي کوریا حکومت تیره میاشت دې ته ورته توغندی د ازموینې لپاره توغولی و. او رسنی خبر ده چې د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې د پرواز اجازه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزن سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روان و. دیمیتری روګوزن پرون جمعه وویل له دې عمله مولدووا ته خپل سفر لغوه کړی. ټاکل شوی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د مولدووا په پلازمینه چشنیاو کې د هغه هیواد له ولسمشر ایګور دودن سره خبرې وکړي. د مولدووا ولسمشر ایګور دودن د روسیې لا پالاویانو څخه ده د ود سیمی او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه. مننه چې خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.org باندې لوستل شي. خو وړاندې اوري چې په پروګرام کې څلرو تمدا نن د کانکور د ازموینو پایل اعلان شي.
امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور اعلام میشه. نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی‌نتیجه اعلام نکنیم.
د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند ومړ.
سیف مومند د دې سیمې یو خاص نوم و. د کاروبار ادبی نه و، خو د دغه دره یو ادبی دره واده ته به خلک ورتلل.
د همورې چې په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. پروګرام په دویمه نیمایي کې هم د ګوړې اچار اونیز پروګرام مه هیروئ.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغون کو او له هغو سره به اختلاف وکړو.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1359 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان ته تیاری دي. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو. دغه وزارت ویاند ویل دوی سکال ډیره هڅه کړې چې څوک به نتیجې اعلان نکړي او په ازموینه کې د ناکامو کسانو لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو امکانات په پام کې نیولې دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي نن د کانکور د ازموینې پایلې اعلانېږي. د دې وزارت ویاند حامد عبیدی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د 1359 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو.
پروسه امتحان کانکور به پایان رسید و امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور
د کانکور د ازموینې پروسه بشپړ شو. د ازموینې نتیجه به نن تر غرمې مخکې اعلان سي. په دې ازموینه کې تر 2000 زیاتو د طالبانو برخه اخیستي و چې 2500 دولتي او لشته لږه 2000 د لوړو زده کړو نیمه دولتي موسسو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سش کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې شمولیت ته نه دی کامیاب شوی. هغه وویل چې سش کال یې هڅه کړې چې په ازموینې کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وویل چې سش کال په افغانستان کې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې شوې او د کانکور په ازموینه کې د پاتې شوو کسانو د جذبولو لارې برابرې کړې دي.
نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی‌نتیجه
په نهایت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سش کال هڅه کړې چې هیڅوک بی نتیجه اعلان نشي. هغه محصلین به چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي هغوی به په تخفیف یا وړیا ډول خصوصي پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره معرفي کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوې پریکړې پر اساس په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو دولتي موسسو کې د محصلینو د جذبولو لپاره هر کال د کب میاشتې په 15مه د د 12 ټولګیو له فارغانو امتحان اخلي. دا بهیر د سرطان تر میاشت روان وي او په اسد کې د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وی د جاني خیلو د نیولو لپاره عملیات قوي کړي دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبريال داوود تپان له پکتیا نه له موږ سره په مستقیم ټلیفوني خط کې دی. تپان صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. په جاني خیلو کې ورسته وضعیت څنګه دی؟ اوس هم جګړه شته که څنګه؟
مننه ستاسو صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبرې او تاسو خبرونه ورکړل د دفاع وزارت له نقل قوله، جاني خیلو کې جنگ روان ده. شپږم ورځ یې ده په دغه جنگ کې. تر اوسه پورې د حکومتي چارواکي وایي چې لسګونه وسلوال د طالبانی وژلې، په دې کې پاکستاني ملیشیا شامل دي. خو وسلوال طالبان دا خبر ردوي چې د دوی په لیکو کې د بهرني جنګیالي موجود وي. د سیمې اوسیدونکو سره مونږ خبرې شوې دي. تېر ماښام مونږ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې شوې. هغوی دا خبره وکړه چې په جاني خیلو کې جګړه شدیده ده. هغه نقطو کې چې وسلوال طالبان موجود دي، که هوایي ځواکونه مرسته ونه کړي، نشي کولای حکومت پرې برلاسی شي. د جاني خیلو ولسوالۍ د موقعیت په اساس غریزه ولسوالۍ ده. په جګو نقطو کې لا هم په هغو پوستو کې چې د حکومت خاص پوستې وې او قوي تهدید پرې موجود و، هغه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. ولایتي کچه نه امنیه قمندانۍ، نه ولایتي ادارې، او نه هم بل مرجع کوم نوی خبر ورکړی. خو پرون راهیسې، تېر ماښام راهیسې ویل کېدل چې دوی عملیات پیل کړي. بل
یو څه چې تاسو وویل، له خلکو سره مو خبرې کړي، له عامو خلکو سره، هغوی وایي چې هوایي عملیاتو ته ضرورت شته، او نو ولې نه دي شوي؟ دا تر اوسه پورې څه نه دي، امکانات نشته که څنګه؟ هلته
د حکومتي چارواکو سره مونږ خبرې کړې. هغوی وایي چې دوی په تاکتیکي ډول غواړي په دغه سیمه کې عملیات مخکې بوزي، ځکه د په سیمه کې عام خلک موجود دي، او دوی د عام خلکو د وژنې د مخنیوي په خاطر نه غواړي په یو ځای هوایي او ځمکني عملیات وکړي. دوی وایي په تاکتیکي ډول به مخکې لاړ شي، او د دوی په خبره، د دوی په وینا، د امنیتي چارواکو په وینا، دوی په دې ساحه کې د ډېرو تلفاتو د مخنیوي لپاره په تاکتیکي ډول روان دي.
یو شی که لطف وکړئ چې راته ووایئ، د خلکو وضعیت به هلته څنګه وي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ له هغې سیمې چې خلک راځي، آیا امکانات شته د تګ راتګ؟ که څنګه په اوس جنګي وخت کې لارې خو به ورته بندې نه وي؟
د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې دوی په مشکل کې دي. لار بنده ده، نه چمکنیو ته راتلی شي، نه مرکز سره لار تړل شوې. او یو شی چې دوی ضروري هغه دا ده چې ناروغانې په خپل وخت روغتیایي خدمات نشي ترلاسه کولی. په سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات نشته، او د دوی شکایت همدا دی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داوود تپان و امریدل چې په جاني خیلو کې لا هم عملیات روان دي، او د پدغي ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د افغان پوځانو جګړه په شدت روانه ده. هلته له شاوخوا اتو ورځو راهیسې مخالفینو حمله کړې، او افغان پوځیان هم دفاع کوي.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانه باندې هم اوریدلی شئ. همدارس پښتو فیسبوک مه هیروئ، تازه خبرونه هلته سیف کوو. پته مو ده facebook.com/azadiradio.
رازو یو رپورټ چې له خوست از مخ خبريال نجيب الله الوخيل را لګل د پښتو ژبه یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکو سیف مومند د ورپېخي ناروغي له کبله د شاوخوا 500 کلونو په عمر وفات شوې او جنازه د جمعې پورس خوست کې خاورو ته سپارل شوې. سیف مومند چې د محل خوست کې اوسېده د ژوند ډیره برخه د شمالي وزیرستان په میرانچا کې تیر کړې او په هغه سیمه کې د پاکستان د پاوستر عملیاتو وروسته خوست تکړه شوې وو. نو موړې په میرانچا کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. د سیف مومند دیو شعری ټولګه او یو د نثری لیکنو کتابی خپور شوه خو زیات شمیر ناچاپ آثار هم لري.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومن د خواوش 500 کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اقا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشا درې کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومن نږدې درې لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر و او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چلونې ډېر مینهوال درلودل. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب آزاده راډیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه او وروسته چې کروان صاحب پېښور ته لاړو هغه ټولنه د ته ورپاتې شوه. په سلسله سرپرستی دی د کاروبار ادبي نه و خو د دغه دره یو ادبي دره و. ده ته به خلک ورتلل د دنه به د خپلو شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به غوښته.
شاعر او کرکتونکی فریدالله قربان وایي سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غوړیدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپل یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و، د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غوړېدا او خورېدا لپاره یې بېخي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې دی حاضر و، هلته یې لیکچرونه ورکول. بل د مثال په توګه په تصوف باندې بار بار دلته دی غږېده. دا یوه ډېره مهمه موضوع.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژندګلوي وه.
مومن صاحب د ښه شعر تر څنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زه به دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د ادب چوکاټ هم د بنیاد یې دی، بنیادګر یې دی. د ده په شعر کې یو ډول طنز هم و د ځوانانو سره. زه به دوه بای ته درته وایم چې تیل د محبت ور باندې وشینده، د سره د مینې اور زیاتیږي ډیر. او چاتر نه د سیف په حق لو پختل ویلې چې بد نه دی خو غږیږي ډیر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتری عالم مولوی عبدالرحیم بلادی په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی وو. په کرایي کور کې اوسېده، بے وسه وو، خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼه وو. خو چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن وو.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. له خوست مو په ریپورت کې واوریدل چې سیف مومند هلته وفات شوی او جنازه یې هم خاورو ته سپارل شوې ده. د ازادي رادیو په خبرونو کې مو هم د یو چا د وفات واوریدل، خو دا د شاه امان الله خان غازی زوی و، البته شاهزاده احسان الله چې پرون په سویس کې وفات شوی ده. شاهزاده احسان الله د غازی امان الله خان زوی و. هغه د غازی امان الله خان څلورم زوی و چې وفات شوی دی. تر ده مخکې د هغه ټول ورونه وفات شوی دي. د په دې مناسبت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی هم شهزادګۍ هندیا ته ټلیفون کړی او هغې ته د شهزاده احسان الله د مړینې په باب تسلیت او خوشینی ښودلې ده.
د ګوړی اچار
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی بم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږی کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اتلاف وکړو.
تا قبوله کړې وه او قبوله دې ده، قبوله به دې شي.
مانه تا
که غواړی د ګوړې اچار څخه خوند واخلی نو دغه پروګرام ته تر پایه غوږ شئ. هرومرو به یې درته خپاره کړو. دا د ګوړې اچار نوی پروګرام دی چې په همدغې خپرونه کې به په دویمه نیمۍ کې البته له نهو بجو نه به لږ څه مخکې تاسو ته دغه پروګرام په بشپړ ډول خپور شي، نو هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. اوس ورځو غربي مطبوعاتو ته. احمد تکل دغه مطبوعات کتلي او د افغانستان په اړه مهم مطالب پکې پیدا کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د صدر اعظم نواز شریف د بې صلاحیته کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې حکم یوه تاریخي پریکړه بللې او لیکلې دي دا احتمال شته چې دا پریکړه به په پاکستان کې روان سیاسي انډول بدل کړي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار په درېیمه دوره کې پرون په داسې حال کې د محکمې لخوا بې صلاحیته شو چې د دندې پای ته یې لا یو کال پاتې دی. نیویارک ټایمز لیکي دا پرمختګ ښایي د هغو کسانو لپاره یوه جدي ضربه وي چې د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تیر نسل استازي دي. ورځپاڼه زیاتوي د محکمې د حکم معنا دا ده چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند اوس باید د ښاغلي شریف پر ځای یو نوی موقت صدر اعظم غوره کړي څو د 2018 کال په دوبی کې د نویو انتخاباتو تر وخته د هیواد چارې پر مخ بوزي. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په قضیه کې تقریبا یو کال وروسته له هغه پریکړه وکړه چې د هغه د کورنۍ د غړو د پانګو په اړه بحثونه لنجمن شول. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ځواکمن پوځ چې تل په دې هیواد کې د ملکی حکومتونو برخلیک ټاکلی د سترې محکمې پر جریان څارنه کوله ځکه د ورځپاڼې په وینا داسې شکونه و چې پوځ که په ښکاره نه وي نو په پټه خو یې حتمن د محکمې د دې حکم ملاتړ کړی. ډیپلومات خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی هر ځلاند وسپنه سره زر نوي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هغه مهال چې د افغانستان د پټو طبي زیرمو په اړه فکر کاوه باید دا مطلب په یاد ساتلای وای چې هر ځلاند وسپنه سره زر ندي. خبرونه زیاتوي ښکاري چې د ټرمپ اداره چې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي تر اوسه نه ده اعلان کړې د امپراتورۍ او د هدیرې یعنی افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه د اټکلونو تر تاثیر لاندې راغلې ده. ډیپلومات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مخکینی راپور ته د اشارې په ترڅ کې لیکي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له شپاړس کلنې جګړې وروسته د امریکا د حضور د دوام لپاره ښایي د دې هیواد د کانونو په سکتور کې د پانګونو راتلونکي ته سترګې نیولې وي. نیویارک ټایمز د ټرمپ د سلاکارانو او افغان چارواکو په حواله پر راپور کې ویلي وو د افغانستان طبي زیرمې بعد د لویدیځو شرکتونو لپاره ګټورې وي. ډیپلومات د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم په دې باور دي چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمې به د کابل حکومت پر بهرنیو مرستو له اتکاو وژغوري. خو خبرونه زیاتوي له یوې خوا د ټرمپ اداره او افغان چارواکي په دې برخه کې له ستونزو نه دي خبر، له بلې خوا د خپلو اهدافو په اړه په ډاګه خبرې نه کوي او په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ونډې په اړه صداقت نه لري.
نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته مو غوږ نیولی و چې د افغانستان په اړه کوم مطالب لیکلي وو. کولی شئ دغه تبصره د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې ولولئ. ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته. په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړی چې شمالي کوریا پرون جمعه یو بالستیک میزایل ازمویلی دی. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبريالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریکامیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر
ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي، د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د ښځو په اړه باندې ده. په افغان ټولنه کې عموما د ښځې نوم مهم نه ګڼل کیږي، لکه یو سړی چې په خپل نوم پیژندل کیږي او هر څوک کولی شي ورته د ده په نوم غږ وکړي، ښځې ته د هغې په نوم غږ نه کیږي. او په ډیری مواردو کې خلک ښځې ته د فلانکي مور یا د فلانکي لور او میرمن وایي. په افغانستان کې د زما نوم په عنوان یو کمپاین پیل شو چې زرګونو افغانانو پکې پر ټولنیزو رسنیو ګډون وکړ. د دې کمپاین پیلوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي او دې کمپاین څه لاسته راوړنې درلودې؟ ملالۍ بشیر ته بواک شو.
ځینې خلک د ښځې نوم یادول شرم ګڼي، او که چاته یې د ښځو نوم معلوم سي فکر کوي دا بد کار دی. د ښځې نوم حتی د هغې د قبر پر کتبه لانه لیکل کیږي، ځکه خلک فکر کوي نوم یې مهم نه دی. عموما د ودونو پر کارت یوازې د زوم نوم لیکل کیږي، او د زیږیدو په سند کې د نجلۍ د مور نوم نه ذکر کیږي. له همدې کبله افغانو ښځو په پراخه کچه پر ټولنیزو رسنیو په پښتو کې د زما نوم په دری کې نامم کجاست او په انګلیسي کې ویر از مای نیم تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړ. دوی غوښتل د دې کمپاین له لارې دې ستونزې ته پام واړوي چې د ښځې نوم شرم نه، بلکې د هغې د وجود او هویت یوه برخه دی. د یو انسان په توګه ښځه هم حق لري چې په خپل نوم ورته غږ وسي، خو د ښځو لپاره دغه انساني حق غوښتل څومره ستونزمن کار دی. او هغه ښځې چې دا کمپاین پیل کړی و له څه وړ ستونزو سره مخامخ سوې؟ دا پوښتنه مې د کمپاین له یوې پیلوونکي تهمینه راشق څخه وکړه. میرمن راشق په دې اړه وویل: له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د بېلګې په توګه شخصا زما پر شخصي حریم تیری وسو. زما عکسونه چې ډېر شخصي وو د باندې وایستل شول. پر فیسبوکونو له انتقادونو سره مخامخ سوم. داسې تهدیدونه راته وسول لکه ما ته به پیغام ولیږه چې ته هم غواړې فرخونده سې، یا وخت را رسېدلی چې ته هم فرخونده سې. تر اوسه هم دا هر څه دوام لري. په زما نوم کمپاین کې ډېری کسانو برخه واخیسته چې په هغو کې ځینې هنرمندان هم شامل دي. فرهاد دریا او د هغه میرمنې سلطانه دریا هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. د دې ترڅنګ زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو پر فیسبوک او ټویټر د دې کمپاین ملاتړ وکړ. دا چې دغه کمپاین پر عادي افغانانو کوم اغیز وکړ، میرمن تهمینه وایي:
نتایج خیلی خوب ما دا کبال داشتیم.
کمپاین ډېر ښه نتایج درلودل، لکه سړو له موږ سره یو ځای په پراخه کچه په دې کمپاین کې ګډون او زموږ ملاتړ وکړ. یوه بېلګه دا ده چې څو ورځې مخکې د یوې نجلۍ واده و په هرات ولایت کې. هغه وتوانېده چې د کورنۍ غړي قانع کړي چې د واده په کارت کې نوم ولیکل سي. همداسې ځینې نورې بېلګې شته چې له موږ څخه ملاتړ ثابتوي. د ښځو نوم شرم ګڼل یو دود دی چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه کمپاین د پیلوونکو هدف دا هم و چې لوی ستونزو ته د خلکو پام واړوي، لکه په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې د تعلیم او ودونو په برخه کې د ښځو او نجونو د ژوند پریکړې د هغوی نارینه خپلوان کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د زما نوم چیرته دی د کمپاین په اړه باندې مو د ملالۍ بشیر په غږ یو رپورټ واورید. دغه کمپاین څو ورځې مخکې پیل شوی او پای ته ورسید. هدف یې دا و چې په افغانستان کې خلک میرمنو یا ښځو ته په خپل نوم غږ وکړي، نه دا چې د فلانی مور یا خور یې وبولي. اوس هم ورزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو چې البته د کندهار د اوسیدونکو چې د نامنیو په اړه شکایتونه کړي دي.
مو پیښه چې په فکریس کې وسوله په دې قرارګا باندې دا ډیره خوشاله وم کې پیښه وه. په دې خاطر باندې چې زموږ دولت زوب زموږ دولت دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خاصه ډیر کمزوري دي، ځکه یو دولت چې دولت تاریخ چې کوي اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. پس که د مثال په تور باندې تاسو ورسی په سعودي عرب نور ته چې د منځ پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده را لکه یو د زیر مز کې یو غو دکان هم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې موال دکې دا چې شې د دې مضبوطوالي د دولت د استخبارات څخه دي
اتاولا سیم سالم د کندهار شهر اوسیدونکي واقعاً دا خوشنوونکې پیښې دي. د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پیښې شوې دي نامنی زموږ آینده مره خرابوي او نامنی باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي که استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه په همغږۍ سره کار وکړي. که په همغږۍ سره کار ونه کړي بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به د ښاره پر راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډو ویلو لپاره وخت رارسېدلی دی. تر هغې وروسته به په پروګرام کې پاتې برخه د ګوړې اچار پروګرام واورئ او بیا به هم زه ستاسو خدمت کې اوسم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو د دقیق شمیر له څرګندولو یې ډډه وکړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 2015 کانکور ازموینې اعلانوي. البته پایلې به نن اعلان شي. 2000 کسانو تیر کال په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي. د غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمانی په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیه ته تسلیت ویلې. د غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لونی درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. د تربندیزونو لاندې شوي شرکتونو په ایران کې د گروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا له لوري یو یار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغنده ازمویل شوی دی. دغه توغنده له یوې لوی وچې بله لوی وچه کې هدف وویشتلی شي. او د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزون سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روان و. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو تفصیلي ریپورت لرو. د په کابل کې البته د څخاک د اوبو د کموالی په خاطر باندې زموږ همکار یوسف زادران یو ریپورت جوړ کړی دی. د کابل ګڼو اوسیدونکو شکایت کړی دی چې د څخاک پاکې اوبه نه لري او په ګڼو ناروغیو باندې اخته شوي دي. ښه ده چې دغه ریپورت ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم مې سمیر دی. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبه خرابې شوې او هېڅ اوبه صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون نه لري.
ماشمالارم ماشاءالله دو دری یا یه دستی مریضان شو دیال سوال سرزی شفاخانه کی پروتو دیر روز طرف تکلیف هم شلو تمام مراز شفاخانه کی نه امکانات شتا نه سر دسترسی شتا دواگانی شیان شتا
دا افغانستان دا روغتیا وزارت ویچه دکا کرو و بود چکاک و پا زینو مواردو که ورسخه استفاده دا بیلا بیلو ناروغوی و سبب گرزی دا دغه وزارت در روغتیا خدمات و مرستیال فرید محمد پیکان ویچه لکا کرو و بود چخطر دیر ما شما نخیص مندی و دو ناروغانو شمیری پا وڑی که دیر وی
یا به شکل انفرادی یا به شکل
دی وی تر اوسه په شکلی او کتلوی لحاظ داسې ارقام نشته چې وخی څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي شمیرې نشته خو موسمي ناروغۍ شته په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خرابې شي هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل د ډېرو ډیرانونو موجودیت د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړې دي د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمیر ډېر شوی دی د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي نو طبعا د صحي اوبو ورسره ملوث کیږي
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه ازاده ځمکه کې ښخوي د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وی چې له کابل څخه هر ورځ 15000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي دا وخت ټولې کثافت دانې خخیږي د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانې تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي
وزارت انرژي او اجالتا پروژې را به نام
دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروایي دا ستونزه لا جدي کړي او همدوی یې عاملین دي له انتقادونو خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزاسیون باید ژر تر ژره جوړ شي د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانیستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org وې پانه باندې هم په مستقیمه توګه باندې اوریدل شي. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وخت نا وخت لدی خبر شوې یاست چې په هلمند کې په ناوی او غرشکل سوالیو کې په ورستي سو وختونو کې جګړه زیات شوې وي. هلته خلکو ته هم زیات ستونزې رامنځته شوې دي. لدغه سیمونه خلق نور زینو تکړه شوې دي او لګنو ستونز سره مخ دي. په ناوی کې وضعیت څنګه دی؟ د خلکو حالت څنګه دی؟ او بیا په لخرګا کې او په ګرش کې څه حال دی؟ په دغه ټولو باندې به تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د همدغو جزئیاتو د وړاندې کولو لپاره همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال له هلمند نه الیاس دایی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دایی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د ناوی په اړه باندې که په اول سر کې موږ ته توضیحات راکړي، اوس وخت ناوی کې وضعیت څنګه دی؟
د ناوی وضعیت مخکې چې کوم تعدید ناوی د آزاد ناوی د کمخان د لشکرګاه ته پېښ و هغه رفع شوی دی. یعنې لشکرګاه اوسېدونکي د ناوی له اړخه چې د ښار په جنوب کې موجود دي نور هماغه بردي او درانه کورونه نه اوري چې مخکې ترجبه کېدل. اما کوم کمربند چې و د ناوی ولسوالۍ په مرکز کې د خسرآباد په سیمه کې بیا د ناوی د مرکز او ګرمسیر تر مابین د افغان ځواکونو او وسلوال ترمنځ زیاتې دي. هغه ځکه خطرناک دی چې دا سیمه ډېره ګرمېشته ده او وسلوال هم وخت نا وخت په دې کمربند باندې بریدونه کوي. جګړې داسې فکر کوم کله کله شدید چې لکه د لشکرګاه او ناوی ترمنځ چې دی نو د دغه ناامنیو د خاطر خلک په ډار کې دي او ویل کېږي په لسګونو کورنۍ تازه د دې ولسوالۍ د ډېرو ګرمېشته او مهمو سیمو څخه تاثیر دي چې اکثره لشکرګاه ته راغلي دي. که څه هم دقیق ارقام نشته، ولې تیر ورځ د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې کوم کنفرانس ته لشکرګاه ته راغلي وګړو وویل چې د دغه ناامنیو څخه
بله دای سب زما غوری تاسو مننه. د ناوی په اړه متوجهات ورکړل. د ګریشک په اړه باندې لطفا وضاحت راکړي، هلته وضعیت څنګه دی؟ هلته حالات څنګه دی؟ ځکه چې جګړه هم هلته شوې وه څو وخت مخکې.
او بیا بیرته د هغو پنځه حکومت عملیات پیل کړل، ځینې سیمې بیرته ونیولې. اما کله چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو یوه ډله چې بخت وه په ناکامۍ او خطایي بمبار شول او شپاڼس نفره پکې د درې قمندانانو په شمول وګرځول شول، وضعیت ښه نه دی. که څه هم جګړې کېږي کله ناکله، ولې خلک ډېر خوشبین دي؟ ځکه حکومت په ځینو سیمو کې د هغه کمربند چې محفظ و د وسوال لخوا بېرته پکولو ونه توانېدی او وضعیت دغسې یو ډول ګډوډ
پاتهلک. بله ځوندي اوسې. فقط د لښکرګاه په اړه باندې که لنډ وضاحت راکړئ، شاوخوا نیم دقه وخت لرئ که لطفا د لښکرګاه د وضعیت په اړه باندې که لطفا اوس وضاحت راکړئ.
مننه. د لښکرګاه په شاوخوا باندې اوس پرم جګړې کمې شوې دي. خلک خپل کاروبار بوختي. یوازې د ښار په شمال لویدیځ لور کې د سپین کوټې په کمربند باندې کله کله سختې جګړې کېږي. اما په مجموع کې نورې تندې او ګونډرۍ د ښار چې دي هغه د جګړو له تاثیره خلاصي.
بله، د هلمند په ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای کور ودان چې دغه ولایت ورستی جزئیات لمونږ سره تاسو شریک کړل، کولای شي د ازادي راډیو خبرونه واوري او د هلمند په اړه باندې تاسو درنو اوریدونکو ورستی جزئیات اوریدلی شئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
د ترشنا اسمان لاندې پروګرام اعلان مو واورید. نن به په دغه پروګرام کې چې له دوو بجو نه تر څلورو بجو د افغانستان په وخت خپریږي په مهمو موضوعګانو بحث وشي. نننۍ تر ټولو مهمه موضوع په پاکستان کې د صدر اعظم سلب صلاحیت کول او د هغه استعفا او بلاخره په سیمه کې د دغه سیاسي لانجې رامنځته کېدلو په اړه باندې څه تاثیرات رامنځته شوي دي. دغه ټولې موضوعګانې به په پروګرام کې له میلمنو سره وشاربل شي. تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او دغه پروګرام واوري. اوس وخت را رسیږي د یو اونیس پروګرام د خبرېدو ته د ګوړې اچار، ورپسې هم د جاوید امیرخیل نوې سندره مه هېروئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خبرونې په پیل کې مو له یو نوي ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا به چې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی وو. شانواز په خپله میهمان خانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ها
او غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویوو.
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي. ها
او ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه پکار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی به هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو.
رښتیا وایې چې ائتلاف په ائتلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به موږ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینولی یو. یو ځل ائتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل ائتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه، دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم. چې له ائتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مو نو حاجي مه بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو. د زیړګل ادې د دښمنو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سرو ارزي.
سمه ده چې داسې ده، رابه یې ولم.
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې ائتلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب به ورکړو چې له ائتلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو یم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. ائتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور بند کړو. دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماسک کړی دي.
د ما مام دا خوخه ده چې له ائتلاف وروسته موټرونه او دوکانونه ور بند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کال دوی جوړ کړی وو، له دې وروسته مونږ جوړو.
ګورئ تاسو ډیره تجربه نه لري. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې سوه، او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لالباس خو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایي منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ، ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لري او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بې خلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو، تا بیا دې ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانۍ د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري، د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل؟
دا اتمی دا و لیوانیه، ضرور بوایی، زکه چه بیادی نکان نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی، دری کلمی دی، لام دا او سی لزان سر تکرار و، چیری دی نشی؟
سامه دا، لزان سر باید تکرار کرم. قبوله می وا قبوله می دا او قبوله با می وی قبوله می دا قبوله با می وی قبوله با می کری لکه چی غلط شم قبوله می وا قبوله می دا او قبوله با می وی
دست لزان سر لگیه ای قبوله می وا قبوله می دا دا تو مانا لری
دنده که پر رزی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ورت ازده وی کنه
تم خلاصی ده دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی که وی
ده تا ازده دی
و اوایزون وای چه قبوله می وا قبوله می ده او قبوله با می وی
تا له چه از دکره؟
از چه وره هم نکه ترلو تا با دیر اتلم از که آغا وقت بای بیا پا زون پیسی شندلی او مک برا طوله ولی اما آغا وقت می ده خبری زده شوی دی
لما هیریگی داریگم چه بلسمون وای ما
لطا شکم نشته ده مرغی خدر دی زره دی ور خطا کیگی
خانزوما بچو تیاری
قبول میکرا قبول دکرا قبول بشی قبول میکرا
لکچوال نوریدل
ملاسب ما تا وای
او نکاب وترو
خا سید ملاسب خید
ا دغه بی بی بلا نستا چې د میوا ګل لور ده او په دې نام او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مہر په مقابل کې تا قبول کړي وا او قبول دکړه تا قبول کړي وا او قبول دکړه تا قبول کړي وا او قبول دکړه
تا قبول کړي وا او قبول ددا تا قبول کړي وا او قبول ددا قبول بد شي
ما نه تا
راي ور خطا دې مې کوي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کې وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رڼا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا دی سرا وکړه چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دې ترا وکړ چې یو نر دې را پرنو خو هر کمره پچې تکیا شو لا کاش غارا شړېږي هر کمره پچې تکیا شو لا کاش غارا شړېږي یو باتور ملت غرقې دی یو مضبوط وطن نړېږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubun bahar cha che muntaki shu ba prada yo plural ki da din sapala takla zum pade badmar bo khalko na lata sa khadari
شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا اس ہر جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کتو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ಬಸಲ್ ಇವ ನಳೆದ ಮೇಡನೆಯೋ